وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونو ته د افغانستان پوهنتونونه د ژمي له رخصتۍ وروسته نن پرانیستل شول، خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې زده کړې وکړي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې یو یې هم د هغو پر زده کړو بندیز دی. د طالبانو دا اقدام د اسلامي هیوادونو په ګډون په درسته نړۍ کې غندل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو په وړاندې د اقدام غوښتنه کړې. د جرمني خبري اجانس د نننی راپور له مخې د ادارې ویلي دغه هیوادونه باید دا یقیني کړي چې له هغو کسانو سره به انصاف کیږي چې د طالبانو د ناوړه چلند قرباني شوي دي. د ترکیې پولیسو د افغان پناه غوښتونکو هغه بیړۍ د خپلې خاورې ساحل ته یوړله چې د ترکیې او یونان ترمنځ په اوبو کې دوه ورځې ایساره پاتې وه. د ترکیې رسنیو نن راپور وکړ چې د دغه هیواد پولیسو شپېته افغان پناه غوښتونکي چې شل یې ماشومان دي له لالهان د حالت ژغورلي او خپلې خاورې ته راوستي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ایټالیا سواحل ته نږدې د پناه غوښتونکو په یوه بیړۍ کې د یوې افغان خبریالې تورپیکۍ امرخیل په مړینه خواشیني څرګنده کړه. تورپیکۍ امرخیل د ملي راډیو ټلویزیون ویاند وه. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته اړ شوه، خو ارمانونه نیمه خوا شول. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه ته ورشئ او دا خبرونه التم او ولولې. اوس هم 25 دقیقې بس.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
ډیرو قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د بحثمو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې د ټولګډونه حکومت پر موضوع خبرې کوو، یا ټول شموله حکومت چې پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیسې نړیوال پریډیټ ټینګار کوي. نړیوال ټولنې چې تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، حکومت ته د ښځو د اساسي حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د په رسمیت پیژندلو د شرط په توګه ایښی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې د یوه ټول ګډونه حکومت د جوړولو لپاره د افغانانو ترمنځ د ده په خبره معنا لرونکې خبرې پیل کړي، خو نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې ښایي دا ستونزمنه وي چې له واکمنو چارواکو سره د میز بلې خوا ته به د نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي. خو نیکلاسن چې په دې سفر کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې، دا هم وویل چې دا حتمي نه ده چې د خبرو لپاره دوه لوري وي، کېدای شي مختلف سیاسي لوري په یوه ګردي میز کې سره راټول او خپل نظریات مطرح کړي. طالبانو ویلي چې حکومت اوس هم ټول ګډونه دی، خو انتقاد کوونکي وایي چې ټول واک د دې ډلې د جګپوړو غړو په لاس کې دی. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا څېړو چې آیا طالبان به بالاخره د ټول ګډونو حکومت هغه ډول چې د یو شمیر افغان سیاسي ډلو او فعالانو او نړیوالو لپاره د منلو وي جوړولو ته غاړه کېږدي. په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان پخوانیو حکومتونو ته په پام چې موقتي، مصلحتي، ائتلافي او د ملي یووالي حکومتونه تجربه شوي، دغه ټول ګډونه حکومت به چې نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي له هغو نورو سره توپیر ولري، او آیا په اوسنیو شرایطو کې جوړېدل ممکن دي؟ د بحثمو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اول به سعیدی صاحب تاسو درشو، البته د ټلیفون لارې دواړه میلمانه را سره وصل شوي دي. سعیدی صاحب، د ټولګډونه یا ټول شموله حکومت خبر د حکومت د جوړولو خبره ډیره مطرح کیږي، کراته وایي چې ټولګډونه یا ټول شموله حکومت په څه معنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو محترم ما او د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سیاسي لحاظ باندې د حکومتونو د ایجاد او د مشکل د حل لپاره نوې اختراعات ضرورت نشته. حکومت ټیم دی چې د ماین برنامې د عملي کولو لپاره سره هوټ کوي، مشروعیت ترلاسه کوي او د مشروعیت نه پرته بعد په کار باندې پیل کوي. د متخصص حکومت را وستل چې مشروعیتونه لري، تجربه شوي حکومتونه د ټولنې نه وتلي، د ټول شموله حکومت معنا مخشوشه ده، تر عملا بې معنا ده. ترڅو چې مشروعیت مطرح نه وي، ټول شموله چې مختلف برنامې ولري او موږ تجربه کړې دي، دا بې معنا خبر ده. زما په پوهه باندې د افغانانو ترمنځ د تفاهم ضرورت شته دی، دا چې موږ په بشري ټولنو کې نوې اختراع وکړو، دا راته کومه نوې اختراع ښکاري. هغه حکومت چې د پردو په سفارش او د پردو د استخباراتي ادارو په سفارش او د بن غوندې د خارجیانو حکومت جوړ شي، هغه نه د منلو وړ ده. او دا چې پرونی چارواکي د استخباراتي مختلف استخباراتي غړي د ټول شمول حکومت په نامه باندې راشي، هر څوک د یو مرجع چې ملت ته مشروعیتونه لري د هغه نمایندګي وکړي، دا دقیقا د معنا او غولونکي خبر ده. په دې مورد کې د طالبانو ظاهري تاکید چې موږ پردي چې خپلو منځو کې سره په تفاهم ورسیږو، دا هم په دروغ دي چې طالبانو حاکمیت د ملت ارادې ته تمکین نه کوي، له سره نه مني. جناب خوستی دا مسله کاملا واضح کړه چې موږ انتخابات نه منو. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم عملی ناسته، عملی جوانب لټول، تفاهم کول ضرورت دی. اما دغه سپارښتنه چې دلته والته کیږي، دا هڅه غولونه ده او عملاً بې معنا خبره ده. شکر.
منصور صاحب، تاسو په کې څه وایي؟ ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت چې نړیوال ډیر په ټینګار کوي، د افغانستان دغه اوسنی شرایط په پام چې طالبانو قدرت په لاس کې نیولی دی، آیا کراته وایي چې اولی اوس دغه حکومت هغه ډول ټول ګډونه یا ټول شموله نه دی چې نړیوال پرې ټینګار کوي، یا د افغانانو د سیاسي یو شمېر سیاسي ډلو او د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانو مېلمنو او همکارانو کولو معذرت کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ په دې فکر یو چې ملتونه او هیوادونه د هیڅ اخی میراث نه وي، او هر څه چې خلک ترسره کوي، که د حکومت اډانه وي، که اقتصادي پرمختګونه وي، که ادارې او بنسټونه رامنځته کیږي، هغه باید د ټولنې او د ولسونو او د هیوادونو د ارزښتونو په اساس تنظیم، ترسیم او رهبری شي. لبد مرګه په افغانستان کې د تیرو پراخو ناورینونو او خونړۍ انقلابونو له امله د افغانستان سیاسي اډانه او ارزښتونه له منځه تللي او له پراخو ستونزو سره مخ شوي. موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی، دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانی هم خپلې ستونزې لرلې. هر هغه څوک چې دلته د رهبری ادعا لري، زموږ د اسلامي شریعت له نظر وګورو، د اسلامي نظامونو خپله فلسفه، خپل کلنلار او خپل لارې چارې دي چې هغه په لوړو والی اخلاقیاتو ولاړې او د وګړو او ولسونو او د خدای د دین په خدمت کې وي. مغربي نظامونه که د غرب د سیاسي فلسفې په اساس رامنځته کیږي، هغه هم خپل ارزښتونه لري او اساسي د خلکو د لپاره موال او کارند او رغنده خدمات وړاندې کول دي. او د کمونیزم د سیاسي فلسفې په اساس چې کوم نظامونه رامنځته شوي دي، یا او هغه اکثر د دیکتاتورۍ، د زور، د فشار او د ستم او د ظلم په اساس رامنځته کیده. موږ که د افغانستان د اوسني نظام په اړه خبره کوو، دا باید الهي احکامو په اساس لکه څنګه چې خدای جلاله تعالی سنه فرمایي چې بې شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ، له راس تر قاعده اهل ترینو او ژمن ترینو خلکو ته د حکومت فادي او د افغانستان د خلکو د سرنوشت فادي وروس فارل شي. هغه که هر څوک به د افغانستان رښتینی بچی وي، د افغانستان د خلکو عقایدو اربانونو تجمن وي، او د دې وطن د وګړو ګټو ته او ملي مصلحتونو او ګټو تجمن وي. موږ په دې فکر یو که چیرې غرب یا نړیواله ټولنه غواړي چې بیا هماغه تاریخ تیر سولیدلی او ناکام اشخاص او افراد چې د تیرو څو څلوېښتو کالو یا نږدې نیمې پېړۍ په حکومتونو کې په مختلفو شکلونو د پردیو استخباراتو دخوا د افغانستان د ملت په اوبو او سټ پرول کېږي او په دې ملت او په دې خاوره تحمیلېږي، د هغوی دپاره لابي کول وي او هغوی راوستل وي، دا د افغانستان د خلکو له ادرسه کاملا مردود ده. افغانان نور نه هغوی غواړي او نه هغوی ته په تمه دي، بلکې د افغانستان د خلکو متن ته باید مراجعه وکړي، د دې وطن با ایمانه با شرفه با عزته او ملي ګټو او د ولس ګټو ته ژمن خلک باید
مننه منصور صاحب. سعید صاحب، منصور صاحب مور ته اشاره وکړه د توماس نیکلاسن مخله دی چې افغانستان ته لاړ شي، تقریبا یوه اونۍ په افغانستان کې په کابل او په کندهار کې تیر کړل. د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره یې وکتل، من جمله د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره، چې په رسنیو کې وویل شو چې عبدالکبیر هم د هم ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. کراشو د توماس نیکلاسن منډو ترلو ته د له هیواده بهر هم د افغانستان له یو شمېر سیاسي کړیو سره، له پخوانیو د پخواني نظام له چارواکو سره، له افغان فعالانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، او دغه راز د افغانستان لپاره د سیمې او د هیوادونو د ځانګړو استازو سره هم د خپل خبرو کې بیا هغه موضوع را پورته کړی ده چې باید افغانان په خپل منځو کې مانالرون کې خبرې پایل کړي. دا هغه څه چې په تیرو جمهوری نظام کې په ورستیو کې البته مخکې له سقوط نه هم ډیر مطرح کېده، کله چې له طالبانو سره د په دوحه کې د سولې خبرې پایل شوې. د دوحې د تړون یو شرط هم دا و چې د 2000 کال په د مارچ په 10 باید د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې پایل شي، چې د دغو خپل منځي خبرو په نتیجه کې بیا یو عمومي اوربند او داسې یو سټرکچر رامنځته شي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي وټاکي. د افغانانو ترمنځ خبرې مخکې ډېرې ترسره شوې دي، د سیاسي اجماع په نوم باندې، په مختلفو ډولونو باندې، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. ولې نړیوال بیا ډېر پرې تاکید کوي چې باید افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني؟
خبره ډېر جوانب لري. د افغانانو ترمنځ ډېرې ناستې او ولاړې نه دي شوي، که منظور مو د هغه استخباراتي روابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته مجالس دي د افغانستان ترمنځ خبرې نشته. په افغانستان د افغانستان په مسأله باندې کوم نوي اختراعات کول نه دي په کار. دلته هماغه منګه غواړو چې جهان او نړۍ موږ ته زمينه سازي وکړي تر خپل هدف پورې، او موږ خپل زمينه سازي وکړو تر یو هدف پورې.
خو سعید صاحب، پتیرو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلود، پیسې وی پریمان راغلی افغانستان ته، د سیاسي خوځښتونو ملاتړ کېده، د مدني ټولنو، د بشري حقوقو، د ټولو، ولې دغه ونشو؟
یو پروژې دی، یو عملی کار دی. دا پروژې چې د قومونو شوراګانې او د هغه پر بنیاد باندې افغانستان د په اصطلاح د وګړي پر بنیاد باندې، نه د قوم پر بنیاد باندې، چې دا عملا انحراف ورکول دي. حزب او سازمانونه چې په افغانستان کې په فورمال شکل باندې جوړ شوي دي، د یو ټولنې نسخې په اصطلاح د حل لارې 56 نه زیات نه دي. 150-160 حزب چې راځي شوي دي، معنی دا ده چې حکومتي چارواکو کار نه دی کړی، ښه قوانین نه دي نافذ شوي. نړیوال ټولنې چې هغه مرسته کړې دي، 80% یې بېرته خپله غلا کړی دي. دا اکثره پروژې د یو عملی کار په شبانه باندې نه ده شوې. دا تفصیل ډیر لرم، هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ فورمال شي نه عملي شوي دي چې د افغانستان ټولنې عمق ته توجه نه ده شوې. اخیره
سیدی صاحب خبر دلته راځم چې دغه نړیوال چې اوس وقت د طالبانو له رسیدو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت، د بشري حقوقو رعایت او ځینې نور مسایل مطرح کوي. په تیرو شلو کلونو کې که افغانانو دا فرصت درلوده، نړیوالو هم دا فرصت درلوده، ولی دغه هغه مفاهیم یا ارزښتونه چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم دي هغه په افغانستان کې محکم نشول، استوار نشول؟
دا په دې محکم نشوي استوار نشو چې بهرنیانو هغه څوک چې پر امور مسلط وو د دیموکراسۍ په معنا باندې نه پوهېدل. څه معنا؟ که چېرته دیموکراسي د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارزښونو پر بنیاد باندې حاکمیت او د خلکو د ارزښونو د پاللو او روزلو لپاره حاکمیت وي، هغه ارزش چې په امریکا کې جلی د جلی او الک د الک سره واده کولای شي، هغه په افغانستان کې ارزش نه دی. هغه څوک چې پر امور باندې مسلط وو، دیش کاله څلوېښت کاله د استخباراتي لارنه په افغانستان کې پراشوت شو، هغې د افغانستان نبز په دې باندې سره ونرسېدی چې هم ورسره صلاحیت وو، هم صلاحیت د سفارت سره وو. سفارت چې هغه معیارونه ته ارزش ویلی چې هغلته دی د خپل پلار په ګیره باندې خندل او د رادیو او د تلویزیون او د میډیا نه د څو لوچو فلمو باندې خلاصه کول، د اقتصاد بازار آزاد په داسې شرایطو کې عملي کول چې هغه ته توانایي د رقابت آزاد.
یعنی سید صاحب هدف تاسو دا و چې د ټولنې سره اړخ نه لګاو او هغه څه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې عملا
امکانات و چې هغه مخکې د دې نه چې د دې ملت په نفس پوه شي د کوم استخباراتي ادارې غړی اوسي. دا اساس د خبرې.
مننه منصور صاحب. مخکې متاثر اړیکه پرې شوله، بېرته لږ اړیکه درسره ټینګه شوله. راځو بیا هم دا د توماس نیکلاسن دې خبرې ته چې د که څه هم ویلي دي چې باید د افغانانو ترمنځ د ده په خبره معنا لرونکي خبرې پیل شي، خو د یوې ستونزې یادونه هم کړې ده چې که د میز یوې خواته واکمن چارواکي وي چې طبعاً طالبان دي، دا وایي چې د میز بلې خواته دا چې د افغانانو استازیتوب به څوک کوي، دا یوه ستونزمنه مسله ده. رښتیا هم له طالبانو سره به څوک کینی مثلا چې دغه با مفهومه خبرې سرته ورسوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده او یوه ورکه ده، یوه تشه ده. له بده مرغه د افغانستان اوسني چارواکي هم په ډېرو مسایلو کې له ولس مرور او ولس له دوی مرور ښکاري. دغه جوړجاړی د چارواکو او یا هم د هغو درسونو سره د افغانستان د ولس ادرسونه بلل کېدای شي، د افغانستان د ټولنې متن دی. موږ فکر کوو چې د افغانستان د جغرافي او د ټولنې متن ته که مراجعه وشي، افغانستان ډېر ویاړلي شخصیتونه لري، هم په سیاسي ډګر کې، هم په علمي اقتصادي فرهنګي ډګر کې، هم په د ټکنالوژي او نورو برخو کې، هم په کور دننه ډېر باوقاره شخصیتونه لرو چې هغوی ډېر مثبت خدمات لري د افغانستان او د دې ولس د پرمختګونو ستر ارمانونه او ارادې لري. هم له هېواد بهر داسې شخصیتونه لرو چې هلته زحمات وباسي، هلته تکلیف وباسي او د خپل اولاد مړۍ نیموي او افغانستان ته رالیږي، د افغانستان د یوې برخې که هغه کوچنۍ وي که لویه وي، د هغې د ترقۍ او پرمختګ او یا د وګړو او خلکو د اقتصاد د پرمختګ یا د هغوی سره د مرستو په برخه کې لګوي. موږ فکر کوو چې دغسې شخصیتونه باید د پراخ ارزښت خاوند وګڼل شي او پر دوی پانګونه وشي. له هغوی سره
خبره منصور صاحب، خبره دا ده چې په افغانستان کې موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدل چې په یو کس باندې هیڅوک جوړ نه راځي. نمونه نه غواړم واخلم، یوازې محدود کسان دي چې هغه د ټولو قومونو لپاره ټولو سیاسي ډلو لپاره د منلو وړ شخصیتونه دي. د کوټې په شمار څو تنه دي فقط په افغانستان کې. خو که راشو دغه خبرې تاسو کوئ چې افغانستان دغه پانګ لري، مانوي پانګ، خو اختلافات پرې ډېر زیات دي. دا چې څوک کولی شي یا دا صلاحیت لري یا دغه وړتیاوې لري چې هغه که احیانا مثلا دغه یو خبرې ترسره کیږي په دې کې راغونډیږي، بیا به هم لکه د تیر په څیر باندې د ونډو ویشل وي چې دغه قوم ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، دغه سیاسي ډلې ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، یا د دغه ونډه کمه ده. آیا فکر نه کوئ چې بیا به هم دغه ستونزې بیا تکرار شي؟
ضرور که چیرې د هغو سیاسي ټیکدارانو په سر خبره کیږي، بیا به هم هماغه ستونزې تکرارېږي چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې تکرار شوي له بده مرغه. او لکه څنګه چې ما وویلې که د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړل شي، په دې متن کې د خاورو، ایرو او د غرونو منځ کې چې کوم لال او جواهر دي هغه راوستل شي، پالش شي، پاک شي، او د ټولنې اعتماد پرې ترلاسه شي چې کاملا اعتماد لري، زه فکر کوم چې ستونزې حلېدای شي. موږ او تاسو ولیدل هغه خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه، او دنیا هم دا وایي چې په دوی خلک راټولېده یا راټولېږي، او یا دوی د قومونو او ولسونو استازیتوب او نمایندګي کوي. یو وار نه، بار بار دوی ولیدل شو چې کله د مزو چرتو وخت وي، کله د میلو وخت وي، کله د چور چپاول وخت وي، دوی حاضر وي. مګر کله چې زور راشي په ملت ستونزې راشي، دوی بیا د فرار لارې خپلې کړي. د هیواد میلیونونه او میلیاردونه ډالر پانګې متختوي، د هیواد سرمایه متختوي، د هیواد په سرنوشت په کورنۍ او نړیوالو سټیجونو لوبیم کوي، او خپل ولسونه او خپل اقوام خرڅوي. مونږ وایو چې هیڅ پښتون د ازبک او د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، بلکې خپل پښتانه خرڅوي. هیڅ ازبک د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کوي، او هیڅ هزاره هم د نورو قومونو، بلکې خپل قومونه خرڅوي، د خپل قومونو مړې خوري، او خپل قومونه په فقر کې ساتلې دي. مونږ وینو چې دا اوس قومونه شته، ملت شته، په تکلیف په ستونزو کې دي، مګر هغه خلک چې ځانونه د قومونو مشران ګڼل، ټیکداران یې ګڼل، او د دې ملت په سرنوشت حاکم، هغه ټول فرار کړی دی. د دې ملت په هیڅ درد کې دوی شریک نه دي، نو
زه کله باید په دې باندې بیا باور ونه شي. بله، ټولنیزو رسنیو کې دوس ډېرې ویډیوګانې هغه خبرېږي چې په مختلفو ځایونو کې قصرونه، بلډینګونه جوړ شوي دي. یو عادي مامور، یو قومندان د امنیت، یو بل که په هغه ماش باندې خو زه فکر نه کوم چې خپل کور وچلولی شي. دته چې دومره بلډینګونه جوړ کینو، حتما دغه پیسې ټول خوردبور شوي دي. فساد په تیر جمهوری نظام کې هم اوج ته رسېدلی و. سعید صاحب، رازو دې خبرې ته چې طالبان باید ولې ټولګډونه حکومت ته غاړه کېږدي، فکر کوي چې که چیرې دوی دا کار وکړي نړیوال به په رسمیت وپېژني؟
بخنه غواړم، اجازه راکړئ لږ ذره په تیرو باندې مکس وکړم. د دې خبرې د حل لپاره 15 دقیقې برنامه نه درې ساعته برنامه
پکار ده.
تلګرافي غږیږم، بعضی به وایي چې دا څه وایي له سره.
خو که لاند سعید صاحب، بله،
د افغانستان مسله د حل لار نه لري. د افغانستان مسله قومي حل نه لري. مدافعان منافع ملي او یو سلسله نور سترو ملي حرکتونو چې نن سبا به موجودیت اعلان شي، په دې باندې توافق کړی دی چې دلته باید تمام ځواکونه په دې باندې، نه چې مونږ د ملت استازي و راځي مونږ ته قدرت راکړي، بلې په میکانیزم باندې توافق وشي.
شاید صاحب، زما هدف دا ده، بخنه غواړم، طالبان چې اوس قدرت په لاس کې لري، ټول جغرافیه تر کنټرول لاندې ده، ولې باید حاضر شي دې ته چې یو څو سیاسي څیرو سره چې له وطنه تښتېدلي دي، مخکې تجربه ورکړي، یا نورو سره کښېني دي او مستر شاه خبرو ته او په راتلونکي د افغانستان باندې خبرې وکړي؟
چا چې په دې وطن کې تجربه کړې ده، خیانت یې کړی، ناتواني یې کړې، بیا د افغانستان په خلکو باندې چې نیکولاس بولسن په هغه باندې تاکید کوي، د حل لاره نه ده. د میکانیزم جوړولو د حل لاره ده چې د هغه په نتیجه کې داسې میکانیزم ایجاد شي چې احمد محمود نه ډاکټر سیدی او جناب احمد نه بلکې سیستم فعال شي.
متاسفانه
د قومونو حال د حل لار نه ده او موږ مشخص د حل لار لرو چې دغه په نتیجه کې د ملت په خپل سرنوشت باندې کامیاب شي او هغه شی چې په نورو متمدنو نړۍ ټولنو کې فرصت ده هغه فرصت برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې د طرحې چې د قومي او زبانی او محلي او تیر چارواکینو چروان کې نه سیستم چا د سیستم حاکمیت د قانون حاکمیت د دې لپاره کار کول او مدافعان منافع ملي په همدې چوکاټ کې کار کوي او دا یو ستر چتر باندې سبا اعلان شي.
منصور ست تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام سره فکر کوئ چې طالبان باندې کافی فشار د نړیوال ټولنې لخوا نه دراوستل شوی او که طالبان هم له نړیوالو سره یو ډول لوب مختوري چې دغه تر اوسه پورې د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع ځنډول شوی ده، څه فکر کوئ؟ آیا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی رسیدلی چې طالبان بالاخره غاړه کیږدي د نړیوالې ټولنې یو ځینې غوښتنې هم ومني؟
موږ فکر کوو چې هر فشار وي هغه باید د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په اساس تنظیم شي، که هغه نړیوال فشار وي هم باید دغه ارزښتونه پکې په نظر کې ونیول شي او پرته له دې دا فشارونه چې د افغانستان په ملت خپل ناروا غوښتنې او کړنې بیا تحمیل کړي لکه په تیرو لسیزو کې یا هغه ناروا وطن پلوري جاسوسان نور باندې تحمیل کړي، موږ فکر کوو دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ کله نه نور د منلو وړ دی او نه د زغملو، او دا به د نړیوالې ټولنې وستره جفاوي چې د افغانستان د ملت سره کوي. طالبانو او ستر چارواکو ته هم پکار دي چې د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او ملي ګټو او د دې وطن فقر او تباهۍ او بربادۍ ته په کتو په دې ملت زړه وسيزي او کار هغه چاته وسپاري چې هغه دا درون پیټه او بار پورته کولای شي او د دې ملت د پرمختګونو لارې پرانستلی شي تر څو دا ملت هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر سر پورته کړي، د سولې، پایدار امن او ترقی خوند واخلي، د خونړۍ او تباهکارو انقلابونو په ځای د ترقیاتي انقلابونو له مزایاو برخوردار.
مننه منصور صاحب. سعیدی صاحب لن کرتو ډیر وخت نه لرو، منصور صاحب هم خپل خبر کوته اشاره وکړه چې د نړیوال فشارونه باید د افغانستان د خلکو د هغو ګټو سره په اړخ ولګوي، کنه فشارونه بې نتیجې دي. خو کراشو دا اوس نن چې موږ تاسو خبرې کوو هم دا اوس د ولس هغه غوښتنې ته چې باید طالبان غاړې کوي نه دی ښې. نن ټول پونتون په سړو سیمو کې پرانستل شول خو نجونو ته اجازه ورنکړل شوه. آیا دا افغانستان د ولس غوښتنه نه ده؟
مطمئنم د افغانستان د ولس غوښتنه ده. طالبانو ته پیغام لرم چې د مذاکرې باب خلاصول، ملت ته مراجعه کول، په خپل اعتقاداتو باندې مبارزه کېدل نه دي، اما د خپل اعتقاداتو او نسخو مشروعیت اخیستل دي. طالبان تمامت خادي، طالبان د توپک په زور عمل کوي، طالبان د ملت او د اسلام ارادې ته توجه نه کوي او د هغه په نتیجه کې ځان خو به تباه کړي چې د دې اختیار دی، ملت به تباه کړي او د تراژیدي به د سیمې د مشکلاتو سبب هم شي. متاسفانه.
ډیره مننه کور ودان د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس یا بنسټګر صدیق منصور چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. بحث مو نن د ټول ګډون حکومت پر موضوع څرخېده، هغه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې یو ځل بیا پر همدې موضوع ټینګار وکړ او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې یو ټول ګډون حکومت جوړ کړي او د هدف ته د رسیدو لپاره د په وینا د افغانانو په منځ کې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم او له خپل تخنیکي همکار طاهر روشان هم مننه چې راسره په تخنیکي برخه کې مرسته وکړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 3:00 ساته اوریدلای شي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو صفو 19 21 او 25 مترو ازادي راډیو شپه ورځ لپاره تاسو سره.